رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن جمعه ده، د 1409 کال د جدي د میاشتې 14مه ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 14مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. یو امریکایي سناتور ویلی دی چې امریکا دی د پاکستان سره د آزاد تجارت موافقه وکړي چې طالبان د سولې لپاره خبرو ته آماده کړي. د امریکا په سنا کې د شمالي کیرالانا سناتور لینسی ګرام چې ولسمشر ټرمپ ته ډېر نږدې ګڼل کېږي، د سینن سره په یو مرکه کې د امریکا حکومت ته مشوره ورکړې ده که پاکستان طالبان د سولې مذاکراتو رضا کړي، نو امریکا دی د پاکستان سره د آزاد تجارت یوه موافقه وکړي. شغلی ګرام وویل که پاکستان د طالبانو سره په خبرو کې مرسته وکړه، نو امریکا دی بیا په خپل ټوله توجه د اسلامي دولت د ډلې په ختمولو مرکز کړي. سناتور ګرام په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی. هغه سینن ته وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. هغه وویل که موږ پاکستان ته ولاړ سو او هغوی ته د آزاد تجارت د یو تړون وړاندیز وکړو، نو هغوی به طالبان سولې ته آماده کړي او داسې افغان جنگ ختمېدای شي. د امریکا متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی د پنجشنبه په ورځ په جمهوري ریاست کې د جمهور رئیس اشرف غني سره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات یو ورځ وروسته لاغه سوي دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا په هڅو انتقادونه کړي وو. د امریکا او افغان چارواکو د امریکا جخت د دې خبرې پخلای کړی دی چې جنرال میلی او اشرف غني د پنجشنبه په ورځ ملاقات کې په افغانستان او سیمه کې د امریکا د ستراتیژي پر مثبت اغیزو خبرې کړي دي. د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو په افغانستان کې خبرګون نه راپارولې دي. د افغانستان ولسمشر ماړی وای چې د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو څرګندونو په اړه دغه هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت غوښتنه کړې ده. د ولسمشر ماړی وای چې د امریکا په رسمي پالیسۍ او څرګندونو کې توپیر لیدل کېږي، نو ځکه یې لاغه هیواد د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د سیمر پر هیوادونو په تیره بیا پر روسیې، پاکستان او هند ژغ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روانه جګړه کې زیات شکیل پاتې سي.
وی آر ټاکینګ ټو د طالبان، وی آر ټاکینګ ټو ا لټ اف ډیفرنٹ پیپل، بټ هیرز د ثینګ، بیکاز یو منشنډ انډیا، انډیا از دیر.
موږ د طالبانو سره خبرې کوو، موږ له ډیرو خلکو سره په خبرو بوخت یو. روسیا ولې هلته نسته؟ هند ولې هلته نسته؟ پاکستان ولې هلته نسته؟ ولې موږ 5000 مل لیرې هلته پاتې یو؟ ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر ټلویزیون خبرې دا ټینګار وکړ چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد مداخلې لمالي پلاوه شوروي دیواله کړ او وې پاشله. په امریکا کې څېړونکي په دې حیران دي چې ټرمپ لومړی جمهوریستي چې په افغانستان کې د روسیې مداخله صحیح بللی. د پاکستان د پوز بیان جنرال آصف غفور په خپل مرکه کې ویل دي چې د پښتونخوا ولس د ترګری زد جګړې کې ډیر زپل سوی او ګلې پر ځای دي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوز بیان د پښتون ژغورنې غورزنګ د پاره نرمه لهجه کاروي. د یادونې وړ ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پیریدونه ورسته جنرال آصف غفور څو ځلې د پښتون تاریخ د بدو عواقبو خبرداری ورکړی وو. جنرال غفور د پاکستان خصوصي ټلویزیون ای آر وای ته په یوه ځانګړي مرکه کې د پی ټی ایم په اړه د پښتنې په ځواب کې داسې وویل:
وہ ہرٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہ تکلیف میں رہے ہیں، تو ریاست چونکہ ماں ہوتی ہے، یہ کوئی پیزمنٹ نہیں ہوتی کہ اب ہم نے ان کے جو
د پښتونخوا ولس ناراض دی، وطن مور وی او داغوی په زخمونو به ملهم لګو. حکومت به هغوی ته کارونه ورکوي، د ژوند اسانتیاوې به ورته برابروي، او که دوی د پی ټی ایم تر بیرغ لاندې خپلې جایزې غوښتنې رامنځته کوي، نو په دې کې کومه بده خبر نشته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د پوز د بیان د څرګندونو پر غبرګون امریکا ژغته ویل چې دا ډیره ښه خبر ده چې پوز ومنل چې د پښتنو سره ظلم سوی دی، خو یوازې منل معنی نه لري.
مونږ خو د مسلو حل غواړو، تش په خوله کې دی وای نو په غیر سره خو زمونږ مسله نه حل کیږي، او نه زمونږ د سټرګل دغه سره سر ته رسی. تش په منلو خو نه ده، منی خو به خامخ خو د دې مسلو هوارول پکار دی. دلته د جنگ اختتام پکار دی، د جنگ ختمول پکار دی، او یسو پر هغه جنگ نه ختم شوه. دغه شانتې په زبانی خبرو باندې نمونگ دو کی گو نمونگ پا آرام کی نی ہو یو خا خبر دا چی کم از کم دو تسلیم کړه چې زیاتې شوه ده
د پاکستان د مهاجرت چارواک ویل دي چې د امنیتي دلایلو له کبله افغانانو ته په هوایي ډګرونو او په سرحدي لارو د ویزو ورکولو باندې بندیز لګولی دی. پاکستان له ډېره وخت راهیسې د افغانانو ته په سرد ویزې ورکولې او په ناڅاپي توګه یې د ویزو ورکولو لغوه کېدو لامل دا ښودلی چې په پاکستان کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. د پاکستان چارواکو هغه وسلوال په دې تورن کړي دي چې پاکستان څخه تښتېدلي او د افغانستان د سرحدي سیمو څخه فعالیتونه ترسره کوي. تر اوسه پورې افغانانو ته په سرحد باندې د پاکستان د دیش ورځې ویزه ورکړل کېده، خو د دې وروسته به دوی په افغانستان کې د پاکستان سفارتونو او کنسلګریو کې د ویزو لپاره عریضې ورکوي. د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په تور د 11 کسانو محاکمه پرون د پنځشنبې په ورځ پر یاس کې پیل شوې ده. د سعودي رسمي خبري اژانس وایي چې څارنوالانو د 15 تورونو کسانو لپاره د اعدام غوښتنې کړې دي. جمال خاشقجي د نړۍ په کچه پیژندل شوی ژورنالیست و. د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي په کنسلګری کې ووژل شو. داغه د قتل د پتور تورونو کسانو نمونه لانی د خبره سی بی. جمال خاشقجي د سعودي د ولی هد شهزاده محمد بن سلمان له سختو انتقاد کوونکو څخه وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د ننګرهار په غنی خیلو او مامندری ولسوالیو کې د ګډو حکومتي قواوو په عملیاتو کې دیرش کلی نیول سوي دي. چارواکي وایي د ګټلو سیمو د بیرته ساتنې لپاره ځایي پاڅونوال ګماري. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار په دوه ولسوالیو غنیخیلو او مومندره کې د ګډو حکومتي قواو عملیات له تیریوي او نیراهي سره روان دي. چارواکي وایي دواړو ولسوالیو کې تر دیر شلوي او واړه کلی نیولې دي. د پوز 201 سیلاب قلوردویان جګړن هارون یوسفزي امریکا غږ ته ویل په عملیاتو کې بهرني ځواکونه وایي ملتیا کوي.
کوم کلی باندې چې په دغه د عملیات په پیل تر دې د مپورې شو ته لای شي دي یو دیر کلی باندې دي چې همدغه مضبوط دي
عملیات بریالی دی او د سیمې د دایمي امنیت ساتنې لپاره د ځایي پاتونوالو امنیتی پوسټ جوړی. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی وایي د ګڼو ځایي پاتونوالو نوی امنیتی پوسټ او قرارګاوي کولې شي سیمه خوندي کی.
عمل به په دغو سیمو کې ولسی پاتون کوونکي جذب شوي دي. لوړاندې دوی به په پښو سیمو کې زیپرزیش ساتنه به دغه سیمو کې او په نږدې راتلونکي به د همدغه عملیاتو په ترڅ کې د جلال آباد تورخم لوی لار چوخ نه وخت ستونزې جګې دي دا به هم حل شي.
ولسی خلک هم د ګټلو سیمو دایمي امنیت کېدو ته اندېښمن دي او وایي ډېر کله له عملیاتو وروسته وسلوالې ډلې بیا ځلې خپل زاړه سنګرونه رغوي. که څه هم په ژمني موسم کې د وسلوالو د جګړې قوت سړېږي خو امنیتي ځواکونه وایي هغه سیمې چې ونیسي نو بیا ځل پرې کلم وسلوال نشي حاکم کېدی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې په لومړۍ ورځ یوازې یو نوماند لطیف پدرام ځان کاندید کړ او بل نومان محمد حکیم تورسن که څه هم د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته تللی و خو د دوهم مرستیال د نشتون له امله له نوملیکنې پاتې سو. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال حکمت سروش مفصل رپورت ده.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه نن په رسمي ډول پیل شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دوو میرمنو په ګډون 3 کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړي. د دوی په خبره نوماندان د جنوري میاشتې تر 6 د نوملیکنې لپاره وخت لري.
هغه کسان چې دوی غواړي ولسمشری ټاکنو ته ځان نومان کړي دوی باید مسلمان واوسیږي، د افغانستان تابعیت ولري، د بل هیواد تابعیت ونه لري، قانوني سن یې پوره کړی وي او همدا ډول د 100,000 کسانو تذکیرې هغه تذکیرې چې هغه سټیکر شوي وي سټیکر نمبر باید ځان سره ولري او 1,000,000 افغانۍ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ضمانت په شکل سره کېږي.
ټاکل سوی و چې ولسمشریز ټاکنې د روان کال د اپریل پر 20 تر سره سي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د یو لړ تخنیکی ستونزو او ښه تیاری لپاره یې دغه ټاکنې درې میاشتې وځنډولې، چې ورسره به د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې هم تر سره سي.
په دغه درې میاشتنی ځنډ کې به مونږ اصلاحاتي پروګرامونه تر لاس لاندې ولرو او کوشش به د دې وکړو چې هغه تېروتنې او اشتباهات چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې مې درلودې هغه یو ځل بیا تکرار نه شي، د رای ورکوونکو په لیست کې پوره اصلاحات راشي او همدا ډول د ټولو همکارانو ارزیابي ترسره شي. هغه کسانو چې واقعا ښه کار ترسره کړی دی مسؤلیت په ښه ډول سره پر مخ وړی هغوی مکافات شي، او هغه کسانو چې خپل مسؤلیت په درسته ورسره مخته نه دی وړی د دې تر څنګ چې مزاجات کېږي به او له دندو څخه به هم ایسته کېږي.
نن د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پر لومړۍ ورځ لطیف درام په رسمي ډول نوملیکنه وکړه. بلخوا محمد حاکم تورسن چې په 2009 کال کې هم ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو، د ولسمشریزو ټاکنو د نوملیکنې لپاره کمیسون ته راغلی، خو د هغه د دویم مرستیال د نشتون له امله یې نوملیکنه بلې ورځې ته پاتې شوه.
کمیسون باید د هیچا په ګټه کار ونه کړي، ټولې هڅې باید د افغانستان د مظلومو او بیچاره خلکو لپاره وي، نه باید د حکومت تر اغیزې لاندې راشي او نه هم د څو زورواکو او رهبرانو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په داسې وخت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه پیلوي چې دغه کمیسون تر دې مهاله د یو دېرش ولایتونو د ولسي جرګې د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان کړې او لا هم د کابل، بغلان او کوچیانو د ټاکنو لومړۍ پایلې نه دي اعلان شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د محل ویش سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدي په 14 نیټه رسمن پیل کړ. د پروسې د پیل او پر ټاکنو یې د اغیزو په هکله د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ فیفا اجرایي رئیس رشید یوسف امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
د ټاکنو قانون وایي چې د ټاکنو تقویم لږ تر لږ یو څلور ورځې تر مخه د ټاکنو نیټې باید اعلان شي.
بله.
او کله چې اعلان شي بالغه د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو پیلېږي. نو دوی دا پروسه مخکې له مخکې پیل کړه او موږ د دې وار له مخکې پیلو څخه اندېښنه لرو. په څو دلیلو باندې دلته ځینې به حکومتي نوماندان وي چې هغوی راځي نوملیکنه کوي، نو په دې کې ممکنه ده چې هغه د حکومت او د ملت لپاره کوم خدمتونه چې باید ترسره شي هغه له لومړیتوب څخه وغورځېږي، او دغه د ټاکنو په اړه کمپاینونه او د ډلو جوړول همدارنګه د خلکو سره تماسونه دا به په لومړیتوب کې راشي چې دا بیا بل بحث لري. همدارنګه هغه نوماندان چې له حکومت څخه د باندې دي هغوی به کله چې امریکانو کې سره لوسه به خپل کمپاینونه باندې پایل وکړي، او د رایو اخیستلو د خلکو د اراده اخیستل دا به د تجارت په بڼه باندې لکه پارلمان ټاکنه چې هغه رواج شو دا دود به پیدا شي.
دغه زماني فاصله ته چې تاسو اشاره وکړه انتخابات وزنډیدل، ولې د نوملیکنې پروسه په خپل اولنی تقسیم اوقات باندې پایل شو، دغه خلات څنګه جبرانیدای شي او که جبران نشي همداسې په خپل حال پات شي نقص څه دی؟
بکار دا و چې دغه بهیر هم ځنډول شوی وای ټاکنو ته، یعنی اسکیجول د حمل په میاشت کې باید دغه پروسه د نوملیکنې پیل شوی وای، تر څو د ټاکنو کمیسون څو اړخونه باید سنجولی وای. اول اوس یو لک تذکیرې دي، هغه دغو سیړل دغو جعلي او تصویري معلومول سټیټونو په سټیک سوي دي، دا د کمیسون توان کې نه ده. بل له دغه اړخ نه ما مخکې یادونه وکړه چې کمپاینونه نوملیکنې له بهیر څخه په غیر قانوني ډول باندې پیلېږي. دا نوماندان بیا په خپل دفترونو کې نه کښېني، دوی په خلکو ګرځي، ولسونه راغواړي، او حتی بیا د تجارت بحث بیا پیلېږي. دا بل اثر. دریم هغه حکومتي نوماندان چې د حکومت له ادرس څخه راځي ولې په خپل څوکۍ کې پاتې کېږي، هغوی کېدای شي هغه لومړیتوب د خپلو دندو پرېږدي او راشي په کمپاینونو او په ډلو جوړو باندې پیل وکړي. همدارنګه د قدرت او د سرچینو څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم کېدای شي، یا نو عدالتونه ګټه اخیستنه هم دغه بهیر هغه عدالتوب له پوښتنې سره مخ کړي. نو دغه اصلي ستونزې دي.
ځینې نوماندانو ته د ټاکنو د خپلواک کمیسون په رهبرۍ انتقاد کړی دی چې د دوو میاشتو او څو ورځو تېرېدو نه وروسته اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج معلوم نه دي، نو همدې تېر ته په کاتو د جمهور ریاست د ټاکنو تر وخت د په کمیسیون کې اصلاحات راشي، خصوصا په رهبری برخه کې. نو ستاسو په نظر کمیسیون په دغه زمانی مقطع کې یا وخت کې څه رقم اصلاحاتو ته ضرورت لري، او دغه انتقاد د کمیسیون په رهبری څومره په ځای دی؟
اول پوښتنه همدغه کاندیدان ته راجع کیږي چې سره زه چې دوی بے باور دي او د ټاکنو په رهبری کې بدلون وړي، په عین حال کې دوی راضي نو لیکنه هم ترسره کوي. خو دوی که چېرته واقعا بے باور دي، نو اول د خپله غوښتنه مطرح کړي او د اصلاحات لپاره خپله حق غوښتنه ترسره کړي، بعد هغې بیا راشي نو لیکنه وکړي. نو د دوی دغه مذبذبه دریز روسي اصلاحات نورم متزلزله کوي. اصلاحات ضروری برخه ده، ځکه چې اوسنۍ رهبری او مشرتابه له بعد همغه په خپل مدیریت کې ناکام پاتې سو، پارلمان ټاکنې تر اوسه پورې اعلان شوي نه دي پایلې. او په بل قدم کې دا ده چې دوی د قانون نقص ډېر ترسره کړی ده. یعنی قانون وایي چې کله کمیشنان د ټاکنو قانون د اساسي قانون نقص ترسره کړي، دوی عزل رامنځته کېدای شي. قانوني اخ نه دوی یعنی اوس عزل شوي دي، اما دا چې اداري پروسیجر په نه ترتیب کېږي او ولسمشر په دې اړه باندې یا چه پاتی ده یا خپل هغه صلاحیتونه واک نه کار نخلی، هغه بیل بحث ده.
بله، ډیر مننه رشید صاحب کورم ودان.
تاسو نه مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ترنو ریدونکو، پرون د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کانګریس نیو غړو د لوړې مراسم په ځای کړل. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریال ریچارډ گرین رپورټ را لېږلې چې پښتو خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
په سپینې ماڼۍ، سنا او د استازو په جرګې کې د جمهوري غوښتونکو د دوو کالو د کنټرول نه وروسته ډیموکراټانو د استازو په جرګې کې اکثریت ترلاسه کړی دی، او اوس د استازو د جرګې د 1315 چوکیو نه 215 ترلاسه کړي دي، او سږکال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې 30 زیاتې چوکۍ هم ګټلي. په دې برسیره د سلو نه زیاتو ښځو هم د استازو په جرګې کې عضویت ترلاسه کړی دی، چې په هغې کې د نیویارک الکزانډریا اوکاسیو کورتس، د مشیګن نه رشیده طالب او د منیسوټا نه اهم عمر هم شامل دي. او دا اول ځل دی چې دوه مسلمانې ښځې د استازو په مجلس کې انتخاب شوې دي. په دې برسیره د بومي امریکایانو نه هم د لومړني ځل دپاره کانګریس ته دوه ښځې راغلي دي. دغه نوی کانګریس اوس سمدستي د حکومتي ادارو د تړلو د مسلې د مشکل نه علاوه د جمهور رئیس د کلنی عواید د مالیاتو او د امریکا د عمومي څارنوال د برطرفه کولو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فیصلې په باب مسایل لري چې کار پرې شروع کړي. په دې برسیره دغه نوی کانګریس به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د روابطو د قضیې په باب هم بحث وکړي. د امریکا جمهوري غوښتونکو ګوند اوس د سنا په مجلس کې 53 او ډیموکراټان 26 چوکۍ لري. له بلې خوا د امریکا غږ یو بل خبریال جیف کستر په خپل راپور کې ویلي چې د ماساچوسټ پخوانی گورنر میټ رامنی هم پرون د سنا په مجلس کې د لوړې مراسم په ځای کړل. ښاغلی رامنی په 2012 کال کې د جمهوري ریاست مقام ته د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید وو، مګر د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما ترنه انتخابات وګټل. د 2014 کال نو وروسته د جمهور ریاست د مقام د مبارزې په وخت کې هغه په ښاغلي ټرمپ باندې سخت اعتراضونه پیل کړل. په تیر هفته کې په واشنگتن پوسټ کې هغه په خپل مضمون کې په ښاغلي ټرمپ ډېر سخت اعتراضونه کړي دي، او ویلي دي چې ښاغلي ټرمپ په تیرو دوو کلونو کې د جمهور ریاست د مقام درنښت نه دی کړی. ښاغلي ټرمپ د ښاغلي رامنی په جواب کې د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي دا به ښه وي چې مت باید د سرحد د امنیت او نورو ډیرو مسلو ته توجه وکړي، او هغه کولای شي چې په دې کې کومک هم وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په سپینې ماڼۍ کې له مجلس وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کانګریس ډیموکرات مشران د حکومتي ادارو په پرانیستلو سلا نسول. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره 5 میلیارد ډالر غواړي، خو ډیموکرات وکیلان د دغې بودیجې له ورکولو څخه انکار کوي. د مطلب نور تفصیل له احمد شکیب
دوست څخه واوري.
د امریکا سرحدي قواو د سشنبه په ورځ له مکسیکو سره په سرحد کې د مهاجرو د مخنیوي لپاره له اوخکی بهونکو غاز څخه استفاده کړې ده. دلته په واشنگتن کې ولسمشر ډونالد ترامپ پر سرحد د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس نه د 500 میلیارډ ډالرو مطالبه ته دوام ورکوي. ولسمشر ترامپ وایي چې مرستیالې مایک پنس د دغه مبلغ د نیمه برخې د ترلاسه کولو پر سر له هیڅ لوري سره سازش او مصلحت نه دی کړی.
موږ د 15.8 میلیارډ مطالبه کوو، نه 2.5 میلیارډ، نه چا ویلي چې 2.5 میلیارډ. موږ د ملي امنیت په اړه خبرې کوو.
ولسمشر ترامپ د بندو دروازو تر شا په کانګرس کې د دیموکرات ګوند او د جمهوریت غوښتونکو د ګوند د مشرانو سره ولیدل. دغه غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر پاس لاغه چې د کانګرس غړي خپل مشران وټاکي، د جمعې په ورځ بیا له قانون جوړونکو سره د مجلس غوښتنه کړې ده. په پام کې ده چې نانسی پلوسی د امریکا د استازو د مجلس د نوې رئیس په صفت وټاکل شي.
زموږ پوښتنه له ولسمشر او جمهوریت غوښتونکو څخه دا ده چې ولې هغه څه نه مني چې تاسو پخوا کړي دي، څو حکومت خلاص او د سرحدي امنیت د مذاکراتو په خاطر دیرش ورځې ولرو.
دیموکراتان به نن د استازو د مجلس رهبری واخلي او هغه قانون ته برای ورکړي چې له مخې د سپتمبر تر میاشتې پورې ټولو بندو ادارو ته بودیجه ورکول کیږي. که دغه قانون د سنا مجلس لخوا هم تصویب شي، ممکن ولسمشر له منلو انکار وکړي.
هر څومره وخت چې نیسي ودی نیسي، زه چمتو یم. ګمان کوم چې ولسونه فکر کوي زه په حق یم.
د امریکا د فدرال حکومت ځینې ادارې له دوه اونیو را په دې خوا بند دي او څنګه سه 800 مامورین تعطیل او یا هم له تنخوا پرته کار کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړې ته.
دا سی سی ټی وی په نامه د چین دولتي تلویزیون یو ورستۍ خبرونه خپل هیواد د دې لپاره ستایي چې نړۍ ته په وسلو سنبال د ډرون الوتکې رسوي. د دې ټکنالوژۍ جوړونکي وایي چې د وینګ لونګ په نامه د دې ډرون سلم موډل همدا اوس پلورلی دی. امریکا غکلا تر اوسه د دې ویډیو صحت یا سمواله تایید کړی نه دی. د چین د هوایي صنایعو شرکت لیو ډونګ وایي،
زمونږ د ډرونونو یوه وړتیا دا ده چې د جګړې ډګر په پرله پسې توګه څارلی شي، بله دا ده چې په وخت هغه اهداف ویشتلی شي چې د وخت له پلوه مهم وي. دغه ځانګړتیاوې د اوسنیو جګړو زیاتره مشتریانو لپاره جالبې دي.
چین زیاتره هغه اړتیاوې پوره کوي چې په مدني ختیځ کې په وسلو سنبال دا ډرونونو لپاره موجود دي. د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ جسټن برونک وایي،
امریکا په وسلو سنبال د ډرونونو د خپلو مشهورو ماډلونو له صادرولو څخه انکار کړی دی، خو چین دغه تشه ډکه کړې ده. د ټکنالوژۍ له پلوه د امریکایي ډرونونو په پرتله د چین د ډرونونو وړتیا کمه ده، خو هر هغه هیواد یې ترلاسه کولی شي چې اخیستل غواړي.
په ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو کې له دغو ډرونونو څخه په هغه حالت کې استفاده کیږي چې د انسان وړونکو ګړندیو جټ الوتکو لپاره خورا خطرناک وي. برونک وایي،
د ایران په برخه کې ویلی شو چې په وسلو سنبال د ډرون الوتکو جوړولو چې زیاتره یې د اسرایلو له زړو ماډلونو څخه کاپي شوي دي، هغه هیواد ته د دې وړتیا بخلی ده چې په عراق او سوریه کې د اهدافو ویشتلو وړتیاوې فعالې کړي. حقیقت دا دی چې د هغه هیواد هوایي ځواک له کاره غورځېدلی، محدود او په هغه آسمان کې له خطر سره مخامخ دی چې د امریکا او اسرایلو په څیر د دښمنو ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
ترکیه، اسرایل او سعودي عربستان په چټکه په وسلو سنبال دا ډرونونو پروګرام پر مخ بیایي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې په هغه بندیز کې به نرموالی راولي چې په وسلو سنبال د امریکا ډرونونو پر صادرولو موجود دی، خو دا معلومه نه ده چې دغه کار به کله وشي. دا رپورټ لیکونکي وایي، که د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راشي، نو دا ښایي په منځني ختیځ کې د دې ټکنالوژۍ په کارولو یوه لویه اغیزه وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د پنجشنبه په ورځ اسرایلي پوځ په امانه سیمه کې د غیر قانوني یهودي کورنیو د ایستلو هڅه وکړه چې د ځایي خلکو د مقاومت له کبله 40 پوځیان ټپیان شوي دي. په دې حق لپاره مکړی د روی طرز د خبریال جیفری هیلر رپورټ ده.
د امانه د سیمې اوسیدونکو د هغو فلسطینیانو په ضد مظاهرې وکړې چې له لویدیځه غاړې پر دوی حمله کوي.
وروسه له هغه چې سره محکمه ویل چې دا ځایونه د اسرائیل د حکومت له اجازه پرته د امانه په سیمه کې جوړ شوی. دوه کاله مخکې پولیسو له یادې سیمې نه 300 کورنۍ وایستلې. پولیسو ویل د پنځمې د ورځې په عملیاتو کې 30 پوځیان د سیمې د اوسیدونکو لخوا چې اکثره یې تنکي زلمیانو د تیږو په گزارونو ټپیان شوي دي چې د تداوی لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. اسرائیلی مطبوعاتو د پولیسو له قوله ویلي چې حداقل 3 تنه ځایي اوسیدونکي چې پر پولیسو یې حمله کړې وه ټپیان شوي او 8 تنه نور نیول شوي دي. دا اخوډب هغه وخت پیل شو چې ایالتي محکمې د سیمې نه د غیر قانوني اوسیدونکو د ایستلو فیصله وکړه. د نړۍ ډېر هیوادونه د اسرائیل لخوا په اشغال شوې ځمکه په غیر قانوني توګه د کورونو په جوړولو اندېښمن دي. تېره اونۍ د اسرائیل حکومت په لویدیځه غاړه کې د 2009 کورونو جوړول تایید کړل. تقریبا 15,000 اسرائیلي وګړي په اشغال شوې سیمه لویدیځه غاړه او شرقي بیت المقدس کې ژوند کوي. دا دواړه سیمې د 2.6 میلیونو نه د زیاتو فلسطینیانو کور بلل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د کبانو د روزنو لړۍ پراخه شوې او مینوال یې هم خورا زیات شوي دي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې هر کال د کبانو څه باندې 200 تنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د کندهار څخه د مایانو د کاروبار او خوړنځایونو په اړه دا رپورت برابر کړی دی.
په کندهار کې د مای د غوښې خوراک له پخوا څخه رواج لري او د توپخانه بازار د دوکانونو ځانګړی شهرت لري. خو سږ کال په دې ولایت کې د مای د غوښې کاروبار ډېر وده کړې او په یو عمده تجارت بدل شوی کار دی. د زراعت اداره وایي چې په روان کال کې د کندهار د مایانو د غوښې د تولید اندازه 200 ټن اټکل شوی چې د کابل په ګډون یې نور ولایتونو ته هم صادرات پیل شوی دي.
دا تقریبا 1.5 کیلو وزن لري. په 4-5 میاشتو کې دره کیږي. په کندهار کې په 9.5 میاشتو کې 4.5 کیلو وزن اخستی دی مایانو.
د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې دمګړې په دې ولایت کې د مایانو د روزنې 1500 او شپږ فارمونه فعالیت لري چې دا شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د نوموړي ادارې د ترویج د برخې مسؤول انجینر محمد الله وایي چې کندهار د مایانو د روزنې او تولید په برخه کې د هیواد په کچه لومړی ځای خپل کړی.
دغه فارمي مایان چې د طبیعي خوراکونه خوري لکه شپیشتي او شوتله او وچه ډوډۍ هیڅ مصنوعي شی نه ورکول کیږي. د دې غوښه زیاته خوندوره ده. ډیرو خلکو چې خوړلې وای دا خو ډیر عجیب خوند لري. نو په دې خاطر د فارمو جوړولو او د غوښه خوړلو ته د خلکو علاقه ډیره زیاته شوې ده.
د مایی د غوښې خوراک د ژمي په موسم کې تر بل هر وخت زیاتی سره لدی چې له روغتیایي پلوه د عامو خلکو ترمنځ د مایی د غوښې خوراک تر پخوا زیات شوی. خو په کندهار کې د مایی د غوښې کارول اوږده فرهنګي مخینه لري.
کندهار کې خو زده د مایانو میلې تلایده خلک راوځي په میله ورته خوري مایانه لته دغه شي چې خلک په مټورو کې ولاړ شي سره یو ځای شي د لیرې ځای شي بیا راشي رو ته مایان ونسي.
د کندهار ښار په لویدیځ باغی پل کې د مایانو پلورونکي محمد ابراهیم وایي چې مشتریان د تازه مایی غوښه ډیر خوښي.
مشتریان خو طبعا تازه مایان خوښي او دا دي تازه مایان ځکه چې ژوندې دي اوس مو د هوا سره وکړه. نو مشتریان چې راسي بیا خپل خوښ ته ګوري. هلته مایان ستا د هلمند څخه هم راځي هغه مایان هم خوښي او دا چې تازه دي دوی مخ ته راکاږو بیا صفا کوو بیا پخوو دا ډیر خوند لري.
د ژمي لومړۍ میاشت ده. د مایی غوښه په دې میاشت کې زیاته استعمالیږي. په کندهار کې ټول ټال 4 مای پزیانې دي چې د زراعت د ادارې د معلوماتو له مخې روز مره پکښېږي تر 1500 کیلو زیاته غوښه استعمالیږي. په تیرو کلو کې د جنوب سطح د ارغنداو او هلمند رودونو د روانو اوبو د مایانو څخه تر ډیره ګټه اخیستل کېده خو وچکالو یې اوس نسل له منځه وړي. د کندهار د کرهنې او مالداری د ریاست مسؤلین وایي چې د مایانو د روزلو تجربه دلته بریالۍ ثابته شوې او اوس د دې ولایت د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ نورو ولایتونو ته هم صادرات پیل شوي دي. دا غرض زیاتوي چې دې کار له پاکستان څخه هم د مایی د غوښې په واردېدو کې د پام وړ کموالی راوستی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.